دولس بجه او دیرش دقیقه دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې 15 دقیقې اونیز بحث پیلیږي. د دې بحث په دې بحث کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خو دا شیبه په مو کړی د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت د پخوانی دولت 15 مهمه ادارې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونه بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د ادارې پر ټویټر لیکلي چې په هرات کې 0 کورنیو، په کاپیسا کې 6200، په فاریاب کې 15400 او په بامیان کې 500 کورنیو ته د نغدو پیسو او خوړو مرستې رسولې دي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې زړې وسپنې او نور فلزات نه پرېږدي چې له هېواده ووځي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په بیه له سوداګرو اخلي او خام مواد به په هېڅ صورت نه پرېږدي چې بهر ته انتقال شي. د اوکراین پوځ وایي غواړي په ماریوپول ښار کې له خپل وروستي مورچله ځواکونه تخلیه او دا ښار د روسیې پوځ ته ورپرېږدي. اوکراینی ځواکونو د دې ښار د فولادو په یوه فابریکه کې له ډېرې مودې راهیسې مقاومت کاوه او دا یې د روسیې پر وړاندې د دې ښار وروستی مورچل بلل کېده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یوه خبرپنه کې وویل په ماریوپول کې د دوی د سرتیرو پوځي ماموریت بشپړ شوی. پرون د ازوفستال په نوم له دې کارخونې 268 اوکراینی سرتیری تخلیه شول چې یو شمېر یې ټپیان وو. او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سره سویدن هم پریکړه وکړه چې له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره به د تلوالې ته خپل غوښتنلیک وړاندې کوي. له دې مخکې د سویدن ګاونډي هیواد فنلند هم ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د شمالي اروپا د هیوادونو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو د پلان پر وړاندې غبرګون وښیي.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 15 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. د طالبانو حکومت د 1400 لومړي کال بودیجه د غوایي یا ساور په 1400 اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په یو بیان کې ویل چې د روان مالی کال بودیجه 201 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد یې عادي او 28.9 میلیارد یې پراختیایي برخه ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا بودیجه د وزیرانو شورا له تصویب وروسته د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده هم تایید کړی ده. طالبان نه میاشتې مخکې د زمري په 1400 د یو ناڅاپي بدلون په ترڅ کې کابل ته ننوتل او دا له واکمنېدو وروسته د دوی لومړنۍ ترتیب شوې بودیجه ده. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې سږنۍ بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سږنۍ بودیجه کې د 40 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه د طالبانو د حکومت د بودیجې پرتله له 2 چنده هم زیاته، یعنی 403 میلیارد افغانۍ وه چې 311 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد یې پراختیایي برخه وه. جمهوري نظام د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ څخه برخمن و او د بودیجې لویه برخه یې د نړیوالې ټولنې له مرستو برابروله. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له هر اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی، آیا د 1400 لومړي مالي کال بودیجه به د حکومت اجرات او مصارف تامین کړی شي؟ په نننۍ 15 دقیقې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو د حکومت بودیجه حقیقي ده، دا پیسې له کومه راځي، د عادي او انکشافي بودیجې ترمنځ لوی توپیر او د بودیجې کسر کومې ستونزې رامنځته کولی شي او نورې پوښتنې. په بحث کې میلمانه دي د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه پیسې له کومه کړي؟
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته ګران میلما او همچنان د ازادي د رادیو اوریدونکو ته، محترم اوریدونکو ته. افغانستان خو لکه چې مونږ د اټکل کړی وو او ریسرچ کړی وو، 75 تر 80 میلیارد ډالر پورې چینی د عواید د دولتي شتون درلودل مخکې، اما هیڅ وخت تر 2.2 میلیارد څخه زیات پیسې نه تولیدلې. پخوا خو عواید زیات وو، اقتصادي کاذب رونق هم شتون درلودل، اما فساد هم پکې وو او دا پیسې نه تولیدلې. د ګمرکات پیسې حیفومل کېدل، دا لکه د مالیاتو حقیقي عواید ترلاسه کېدل نه. نو دا عواید خو ممکن دی چې ترلاسه شي، ولې هغه پخوانی رونق اوس شتون نه لري. دا چې 15 میلیارده عواید ممکن وو، اوس دا امکانات نشته، ځکه چې ډیر چینی دی مالی عواید د دولت له بینه تری دي. د مثال په توګه واردات کم شوي دي او نور راکړه ورکړه کم شوي دي. غیر مشهود عوامل دي اقتصادي وده، لکه نظامی مرستې چې 4.1 میلیارد ډالر په کال کې د خارجیان لخوا، د ناتو او امریکې لخوا وسلوال پوځ افغانستان ته ورکول کېدلې، او غیر مستقیم زمونږ په اقتصاد باندې اغیز درلودله، او هغه شامل د بودجه نه و. دا عوامل لبینه تللي دي. هغه کورونه چې په وزیر اکبر خان کې 10,000 ډالر او 15,000 ډالر په کرایه و او 40% حکومت ځینې اخیستلې، هغه اوس شتون نه لري. او بیا هم حداقل چې ونیسو هغه 2.5 میلیارد احتمال دې شته چې د ګمرکاتو او د مالیاتو څخه پیسې ټول شي. بله. او د دولتي تصدیې او د عواید څخه.
بله.
او معدن څخه، یو څه معدن څخه.
بلې، کلګ په روخانه راته وایست چې وسنۍ بودیجه د پخوانی حکومت تر بودیجې نه تر نیمای نه هم کم ده. یعنی تاسو فکر کوئ چې همدغه منطقي د دغه رقم 201 میلیارد افغانۍ چې د طالبانو حکومت د روان کال د بودیجې په توګه اعلان کړي منطقي ده؟ لاوید راټولې د شم دسه
زه یو شی ویل غواړم. اول خو دا 201 میلیون افغانۍ چې دي، کله چې د بودیجې
میلیارد
په هات کرنسی باندې سنجول کیږي. د مثال په توګه افغانستان افغاني پیسې په تیر اته میاشت کې تقریبا 10% غورځیدلې دي. یعنی معنی دا چې که 201 میلیارد څخه تاسو 10% کم کړئ، واقعي قیمت د دغه بودجه تر 200 میلیارد څخه کم راځي. او بیا د ځنګلچا یو د دې چې دا انکشافي بودجه په کښتون نه لري، او معنی دا دی چې اقتصادي وده به په مکیږي نه پراتونکي کې، ځکه چې کچيري انکشافي بودجه شتون نه لري، پرختیاي بودجه، نو د مثبت بدلون انتظار کول ممکن نه دي.
اوس د دوی په نوې بودیجه کې حافظ صاحب 8.9 میلیارد پراختیایي یا انکشافي برخه ده د بودیجې، دا تناسب فکر کوي چې ډیر زیات کم دی همداسې؟
دا تقریبا 40% د پخوانی د تیر کال د انکشافي بودیجې په پرتله دا 40% دی، 80% لږ دی. او مخکنی بودیجه هم کافي نه و، ځکه چې افغانستان ډیر انکشافته ضرورت لري، ډیر ورسته پاتې دي، او موږ هغه انفراستراکچر یا زیر ساختونه بنسټیز کارونه هیڅ نه دي کړي. تر اوسه پورې موږ تاسو یو هایوی نه لرو، په ټول افغانستان کې یو هایوی شتون نه لري. موږ معیاري هوایي ډګرونه نه لرو، موږ د خطي ریل نه لرو، نو ډیر زموږ کانالیزیشن جوړ نه دی. د مثال په توګه خپل زبالي هغه چې دي، د وروس د پاتې شین چې دي، هغه د پروسس لپاره ریفاین لپاره هیڅ امکانات نه لرو. هر ورځ دا زیاتیږي او زیاتیږي امکان لري چې افغانستان یو وخت په زبالو مرکز بدل شي. نو ډیر کانالونه جوړ شوي نه دي ځکه چې هلته وچې دي، ویجاړ دي، هغه د چنګیز دوران څخه تر دغه مهاله پورې همدغسې پاتې دي. یعنی موږ بنسټیز کارونو ته ډېر ضرورت لرو، انکشافي بودجې ته ډېر ضرورت لرو. که نه بدلون نه راځي، فقط په خپل ځای پاتې کېږي، بېکاري خپل ځای کې پاتې کېږي، لویږي او دربدري خپل ځای کې پاتې کېږي.
مننه صاحب. آزاد صاحب، فکر کوئ چې طالبان د انکشافي کارونو لپاره څه امکانات نه لري، پیسې نه ورته لري، که لازم پرسونل نه ورته لري، ولې د دوی انکشافي بودیجه ډیره کمه ده د عادي بودیجې په تناسب؟
سلامونه درنښت قدرمن تکل سي تاسو ته معلومات ته او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو شلو کلونو کې هغه ډول چې لازم و افغانستان ونه توانېدی چې هغه پراختیایي بودیجه ولري او پر ځای ولګول سي چې یو هیواد افغانستان په څیر ضرورت ورته لري. په اوسني وضعیت کې افغانستان تر پرون خورا ډېر اقتصادي پروژو ته، یعنی انکشافي پراختیایي بودیجې ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې طالبان درې سره لامینونه. لومړی دا چې طالبان د دې لپاره اقتصادي امکانات نه لري. دویم دا چې طالبان په خپل ټول سیاسي ساختار کې د پراختیایي بودیجې لپاره او بیا د هغه د مصرف لپاره د طرحې نه تر مصرفه پورې ظرفیت نه لري. او دریم بحث دا دی چې د دې لپاره اراده هم نشته. کله چې درې سر شیان نه وي، تاسو په هیڅ عنوان نشئ کولای چې د انکشافي بودیجې یا پراختیایي بودیجې د لپاره هغه لومړني ګامونه پورته.
اراده په څه معنی؟ په کوم دلیل نشته فکر کوي؟
اراده له دې ځای معلومیږي چې طالبانو راتګ سره سم موږ ولیدل چې په دولت کې ظرفیتونه، هغه کسان چې مسلکي یا ټیکنیکل ټیمونه و یا تخنیکي ظرفیتونه هلته وو، د هغو د ګوښ کېدو هڅه وسوله. ګوښه سوله تخنیکي ځایونه په غیر مسلکي خلکو باندې ډک سوله، هغه که په هره برخه کې وه، د صحت نه نیولې تر تعلیمه پورې، یعنی پراختیایي پروژو لپاره په ټولو ځایونو کې چې چیرته تخنیکي مسلکي کسان ته اړتیا وه، هغه لرې سوله. او د هغو په ځای باندې غیر مسلکي، مطلق غیر مسلکي کسان راوسته سول. دا په خپله دې ښکارندوی کوي چې اصلا دلته اراده موجوده نه ده چې د افغانستان د پراختیا لپاره، پراختیایي پروژو لپاره یو ګام هم پورته شي. نو دغه هغه برخه ده چې تر ټولو مهمه ده، د ارادې برخه چې هغه په عملي ډول باندې نه لیدل کېږي.
مننه. او آزاد صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو پیسې له عوایدو راځي که نورې سرچینې هم ورته لري؟
د تیر اته میاشتو اقتصادي وضعیت چې په افغانستان کې وکتل سي، د پخواني رژیم د ړنګېدو سره سم په افغانستان کې هغه څه نه څه پاتې خصوصي سکتور هم شو هغه له افغانستان څخه ووته یا فلس. د عوایدو په دغه کچه باندې 210 میلیارد افغانیو کلنۍ بودیجې ته که موږ وګورو، زه فکر نه کوم چې طالبانو کې دا توانایي وي چې دوی د وتوانېږي د داخلي عوایدو د راټولېدو، که هغه مالیات وي او په مالیاتو کې که اره برخه وي، د معدن څخه نیولې بیا د ټلیفون تر کرېټه پورې، چې پخوا هم په دې باندې انتقادونه کېدل، د شفافیت نیولې تر نرخونو پورې، هغه لس فیصده چې دا دی وتوانېږي چې په دغه کچه باندې بودیجه د طالبانو ته برابره کړي اوسني حکومت ته. نو زه فکر کوم چې ممکن ځینې نور سرچینې هم وي چې هغه به پړې سرچینې وي، ځینې هیوادونه به وي چې طالبان سره خواخوږي لري، یا به په تېره کې د راتګ سره سم یا به اوس هم په دوامداره توګه د طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي.
مننه. حافظي صاحب، د بودیجې کسر، اول خو زمونږ اوریدونکو ته کشر هم کوي چې 40 میلیارد دوی وایي چې روانه بودیجه کې کسر دی. اول دا کسر څه دی؟ لطفا درته توضیح کړئ.
د ملي عواید د یو هیواد او د هغه د بودیجې پرتله چې شي، او هغه پیشبینیګانې چې کېږي، او هغه شته امکانات چې دي هغې پرتله کېږي، یا به تفاضل وي یا به کسر وي. مثلا یو هیواد ډېر عواید لري خو ټول په بودیجه کې نه شاملوي، یو برخه یې زیرمه کوي په خپل ملي استراتیژیک زیرمې کې واچوي. مثلا چین، مثلا ځینې نور هیوادونه چې عواید تر مصرف څخه زیات دي، هغوی کسر نه لري بلکې تفاضل لري. اما ځینې هیوادونه بودجه جوړي، اما ورته چینی او عواید شتون نه لري. دا چې کمبودي اټکل کېدی شي، هغه اټکل چې واقعي عواید ورته موجود نه وي، هغې ته بیا کسر وایي. اوس دوی چې دا بودجه ترتیب کړی دی ورته د 201 میلیارد افغانۍ ورته نه لري. او دوی ته پته شته چې دا څلور سرویخ په اټکل کې نه ورته لري. خپل د تجربې له مخې اوس خو دا پیسې خو هېڅ هم نه دي راغلي، ځکه چې خو کال نه دي راغلي تر اوسه پورې. کال خو نوی دوه میاشتې تیر شوي دي، لس میاشتې لا پاتې دي. دوی د تیر کال د خپل تجربې له مخې دا څلور سرویخ میلیارد ورته کسر اټکل کړی دي. دا چې په حقیقت کې دا سونه د تحقیق پیدا کوي، سونه عواید راټولېږي. دوی خو عواید ویلي دي چې د 1.8 یا شاوخوا میلیارد افغانۍ راټولېږي. اما دا چې دا راټولېږي که نه ټولېږي کسر سره دا هم معلوم نه دي، ځکه چې کال خو را روان دی، نوې دوه میاشتې تیر شوي دي، تحقیق نه دي موندلې. دوی خو اټکل کړی دي.
یوه بله خبره هم چې د فساد له وجې تاسو یادونه وکړه چې د پخوانی حکومت یوه لویه برخه پیسې هم لمنځه تللې، دغه موضوع هم لطفا راته تشریح کړئ. له اوسنی وضعیت سره د پخوانی وضعیت یو پرتله له تاسو غواړم.
پخوانی وضعیت بالکل بیل مسله ده. اوس هم که تاسو پام می اوس چې اوکراین د دنیا د توجه او پام په محراب قرار لري، څلوېښت میلیارد ډالر بودجه ورته، درې دېرش میلیارد ډالر حکومت ورته پیشنهاد کوي، اما پارلمان څلوېښت میلیارد څخه ودمنانه ورته تصویبوي. او حتی هنرمندان د اوکراین هم ونازول شول، اول ځای په اروپا موزیک کې ونیوه. افغانستان هم داسې و، په افغانستان کې ډېرې پیسې ورېدلې، دونه پیسې راتله چې هېڅ حساب نه و. اما سم مدیریت شونه درلودل، یو صاف شفاف حساب دی موجود نه و، هم خارجیان پکې وهل، هم د افغانستان د حکومت له خوا داسې یو اقتصادي منظم کړنلاره موجود نه و چې دغه پیسې څخه لکه چې په جرمني کې تحقق مومون یا په جاپان کې د دغه مرستې څخه منظم ګټه پورته شي. نو په دې خاطر باندې د پیسې هدر شوي، اکثرا د فساد مشمول شو. بیا دا فساد عادت شو، وروسته چې دا مرستې هم کمې شولې، د داخلي عوایدو څخه دا پیسې وهل کېدلې. او دا پنهان نه دي، ځکه چې دا ډېر کالونه په تېره بیا د په تېر اووه کالو کې افغانستان د درې فاسدترین هېوادونو له جملې څخه یو ارزیابي کېدلې. هر وخت حتی هغه متحدین د افغانستان هم په دا موضوع باندې نیوکې کولې. او حتی په دا 2000 او 2001 آغاز کې یو میلیارد افغانۍ د صندوق بازسازی افغانستان څخه ورته کنګل کړل ورس کې. دا په ژنیو کې منل شوي چې فساد باید نه وي، اما فساد شته، موږ دا پیسې نه درکو تر څو چې دا فساد د بین نه وي.
بلې، له اوسني وضعیت سره یو پرتله حافظ صاحب،
که چیرې دا دوی صادقانه او مخلصانه کار وکړي، د عوایدو منابع شتون لري، ځکه چې هغه چې زه رئیس دی اتاق ومه تقریبا 15 گشته 16 گشته موږ د عمومي سروي وکړلې په ټول افغانستان کې. عواید د دولتي د افغانستان 15 تر 20 میلیارد ډالر پورې بالکل ممکن و چې راټول شي، اما نه راټولېدل. اوس خو هغه خو نه دی پاتې، حداقل نیمایي خو پاتې دي، یو په درې خو پاتې دي. چې پاتې وي بیا هم 2.5 میلیارد ډالر ټولېږي. اما په دغه شرط چې که چیرې د امنیت ټینګ وي او عمومي روحیه د خلک خراب نشي او خلک ونه تښتي او غلط سیاستونه دې سبب ونه ګرځي چې دغه پاتې خلک دلته شتون لري، د صرافان او د سنتکاران او د سوداګران ونه تښتي. دوی وتښتي، خو د منابع د عایدات د دولت خو همدغه دي چې مالیات د دوکاندار څخه نیسي، د تاجر څخه راخلي او د صرافه څخه راخلي. اوس خو د دوی سیاستونه دغسې وي چې بانکونه اوس په بشپړه توګه سم کار نشي کولی، مزیتونه لري، ترانسکشنونه نشي کولی، بانکي خدمات نشي ورکولی. په افغانستان کې په بلګو د افغانستان کې دوی نمایندګۍ نه لري. دا خدمات پولیس صرافیانې کوي. دا صرافیان هم اوس وایي چې 15 میلیون ډالر تضمین راکړي او 10 میلیون او تر 50 میلیون افغانۍ باید دا پانګه ولري، سرمایه. دا دونه پیسې د کومه کوي؟ دا په خپله کلکېجن دي. د افغانستان د صرافیان خو 1.1 میلیارد افغانۍ ډالر د افغانانو د چې خارج مشت افغانانو مرستې افغانستان ته رسوي، خپل کورنۍ ته دوی مرستې کوي په منظمه توګه. دا پیسې هم اوس مشکلات سره مخامخ کوي چې صرافیان کارونه کوي، ځکه چې بانکونه خو افغانستان په ادرس کې دا ترانزکشن نه کوي. چې نه کوي بیا څنګه شي؟ نو دا امکانات د دې شته چې پیسې ټول شي، ولې دا چې دولت سونه مشروعیت لري او سونه کولی شي او سونه توانایی لري او قدرت دې لري چې اعتماد د خلکو راټول کړي او خپل مالی دندې ترسره کړي، دا سوال دی.
بله مننه. آزاد صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې حکومت ظرفیتونه نه دی را جذب کړي او په پوستونو باندې هم غیر مسلکي کسان ګمارلې دي. دغه بودیجه د دې بودیجې ترتیب، د بودیجې د طرح جوړول او د دې محاسبه یو ډیره پیچلې اقتصادي پروسه ده. دا دوی په کومو وسایلو، د کومو کسانو او د کومو تخنیکي ټیمونو په وسیله کړی ده؟
ګوره، کومه طرحه چې اوس دی جوړه کړله او اعلان یې هم کړله، تر اوسه پورې خو دا اصلا دقیق نه ده چې دی به وکولی شي چې دغه یاده سوې بودیجه هم دی راټولې کړي که نه. خو مشخصا دې طرحې ته ستاسو پوښتنې ته راځو. د افغانستان په دولت کې، په ځانګړې توګه په حکومت کې او بیا په اقتصادي برخه کې چې وړاندې تر دې هم په دې مسایلو باندې کار کېده، که څه هم هلته هم نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې وې، نو خورا ډېرې کاپیانې پرتې وې. پخوانی حکومت هم ډېری وخت د کاپي پیسټ هغه اصطلاح ډېره پکې مشهوره سوې وه، د هغه سره کار اخیسته. نن هم دا شی ډېر زیات امکان لري چې تر کومه بودیجه چې اعلان شوې ده، د هغه ظرفیت چې موږ په د طالبانو په اوسني حکومت کې وینو چې ډېر ښکاره ده، هغه دغه څه هیڅوک سترګې نه شي پټولی، په هغه کې دا ظرفیت زه نه وینم چې هغه سي ټیکنیکل ټیم دی وي. حتی په ټیټه کچه باندې هم د هغه ظرفیت نه دی، ځکه په ټیټه کچه باندې هم پخواني مامورین دی رخصت کړي دي، یا ډېری مامورین په خپله له هېواده وتلي دي، له دندو خپله مستعفي شوي دي. نو یو خدای دا چې ځینې طرحې هلته پرتې وي، هغه راخیستل شوي دي او ځینې شیان ځینې ایډټ شوي دي، تر څو دوی وکول شي د 1401 کال د پاره د بودیجې اعلان د پاره یوه کاپي جوړه کړي. او بل وخت نا وخت داسې راپورونه هم خپاره شوي دي، داسې ګنګوسي هم دي، داسې ویل شوي هم دي چې د پاکستانی هیواد ځینې تخنیکی ټیمونه د طالبانو د حکومت سره په بیلابیلو برخو کې، په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې مرسته کوي. حتی په افغانستان کې ځینې وخت نه هم وي، یا په سرینا هوټل کې ناست وي او یا هم په پېښور کې ناست وي، ځینې طرحې د طالبانو د حکومت لپاره جوړوي، دا امکان هم شته. نو دغه دواړه امکانات، دغه دواړه مسایل ته په کتو چې یو به پخوانۍ طرحې کاپي شوي او بله مسله دا ده چې دغسې تخنیکي ټیمونه چې بهرني تخنیکي ټیمونه دي په د افغانستان د اوسني حکومت هغه تخنیکي برخه چارې پر مخ بیایي، دغه په مرسته باندې هم د طرحه جوړېدلی شي.
مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د آزاد صاحب د خبرو په تړاو یادونه ضروری پکار ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان د هغه مهال صدر اعظم عمران خان یادونه کړې وه چې د حکومت چمتو دی او غواړي چې تخنیکی کادرونه او تخنیکی پرسنل په مختلفو برخو کې راشي او په افغانستان کې همکاري وکړي، چې البته هغه مهال د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت په کافي اندازه ظرفیتونه تخنیکی په هر برخه کې لري او دا وړاندیز یې رد کړی وو. په وروستیو دقیقو کې یو د خبرونې غواړو دا بحثونه سره راټول کړو. یوې وروستۍ مسلې ته ورځو چې زه غواړم د دواړو میلمنو نظر په دې اړه وپوښتم چې 211 میلیارده افغانۍ بودیجه به د روان 401 کال لپاره چې اوسې دوه میاشتې تقریبا تیرې دي او لس میاشتې پاتې دي، د اجراءاتو لپاره او د مصارفو لپاره کافي وي دا بودیجه کنه؟ لومړی تاسو حافظي صاحب او بیا به د آزاد صاحب نظر واخلو.
اول خو زه درس کول غواړم چې افغانستان یو دولت درلودل او د دولت په دننه کې تقریبا 1.4 میلیون خلک د دولت څخه پیسې اخیستلې. که څه هم دا ډېر یو کوچنی هیواد لپاره ډېر غټ دولت وو او ډېر پسېدلی دولت وو، خو او تقریبا 4,800 ملکي مامورین ول، 3,250 نظامی پرسونل وو د افغانستان په درې ادارو کې، دفاع، داخله او امنیتي ملي کې، او 3,000,000 خلک متقاعدین ول، معلولین او د شهده او کورنۍ وي چې دوی هم د دولت څخه پیسې اخیستلې. او دا پیسې که چیرې هغه خلکو ته ورکړل شي
خو دا امکان دې شته چې هغه خلک بیرته استخدام شي او کار وکړي، یا یو تنقیس شي او تعداد یې برطرف شي او تعداد یې وي ضرورت له مخې، او خیالي شیان چې ویل کېدل مثلا خیالي ښوونځي، خیالي معلمین، خیالي پولیس او خیالي دا شیان، هغه هم ځینې شته چې دا بودجه بیا کفایت نه کوي. او پرمختیایي بودجه خو بالکل ډیر لږ دی، 300 میلیون ډالر یوازې مینټیننس یا په اصطلاح حفظ او مراقبت دی. هغه ساختارونه چې موږ یې لرو لکه تونل سالنګ، لکه مثلا کابل کندهار، کندهار هرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، کابل شبرغان، دا لارې هم مینټیننس ته ضرورت لري چې دا بیرته باید یا شي، سره خو داسې نه دي چې هغه جوړ شي بیا تر ابده پورې وي. نو دا پیسې ډېرې د پرمختیایي بودجه کچيري نوي، خو به د پرمختګ تمه هم انسان نشي کولای. په دې خاطر باندې دا بودجه دګدي بیا د تحقیق هم تر اوسه معلوم نه دي چې هم دا کوچنی بودجه هم تحقیق مو می کنه، مو می اواید او تر ازي کنه راځي.
ډیره مننه آزاد صاحب، ستاسو نظر
ګوره کچې هم دا بودیجه واقعي هم وي او د یو طفاني شراکتول هم کی ظاهرا لا ټول وي، او بل چې هر سرچینه نوې سرچینه هم ولري، دا یو سرچینه کوم لاسته باندې د یو سلو دا 210 میلیارډ ډالر ولري. نو دا د حکومتدارۍ لپاره کو وایو نو هم کفایت کوي هم نه کوي. هغه په دې معنی چې په هغه ډول چې دولتداري تعریف شوی دا نه په هیڅ انوان کفایت نه کوي، او هغه ډول لکه هغه ډول چې طالبان دولتداري کوي دغه لپاره دا پیسې حتی تر ډېره اضافه هم دي، ځکه دلته ملکی خدمات اصلا وجود نلدی. د همدې کال چې دوی میشي سیوی تر دې وړاندې چې جمعي و دوی میشي وړاندې، یعنی په افغانستان کې یوازې په پلازمینه کابل کې په ډیره محدود ساحه کې د اوکراین په ساحه کې به حکومت خلکو ته درې میاشتې هدي اقل د پیسو په بدل کې، البته د دې مرکز ګرمي خدمات وړاندې کول د بعضي اوکراین ساحه ته. اگر طالبانونه توانیدل ملکی خدمات اصلا وجود نه لري، په تیرې وونه کې په افغانستان کې په پلازمینه کابل کې برېښنا نه و، دا په پیګو چې سړکونه، روغتیاي، تعلیمي، خصوصي سکتورونه د خدمات دا وجود نه لري. د دې تشکیل د کلا راسو د بخوانی تشکیل په پرتله باندې خورا ډیر محدود دی. په هغه کې هم د دې خپل شکایتونه، طالبان شکایتونه وخت نه وخت راغلي په ټیټه کچه باندې، په داسې فکر چې یو ته هم پیسې یا شاو ماشات نه ورسیږي. نو د دغه دولتداري د پاره چې په نوم یو دولت وي او ځینې مشخص کسان وي هغه خپل امکانات ترلاسه کوي، دغه د پاره بیا 210 میلیارډ ډالر څه کوي چې 110 میلیارډ ډالر ډېر زیاتې پیسې دي
دغه
دولتداري د پاره، او په واقعي دولتداري د پاره ډېر زیاتې کم دی وایم کار نه لري.
ډیر زیاته مننه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد په 25 دقیقې بحث کې را سره وو. دا بحث پای ته ورسید، تر بیا د خدای پامان.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
Dada mast upasar lai de, dada mast upasar lai de, dada or sada ko pita, har paan khumare da, har gulab musharab isho, dada mast upasar lai de, dada mast upasar lai de, dada or sada ko pita, har paan khumare da, har gulab musharab isho, dada mast upasar lai de.
پا
په خلوت کې د خاموشي او عاشورې په خلوت کې د خاموشي او عاشورې زیر بم پکې